سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوي تاسو زموږه کده ازاده رادیو نوري د دې سات خبري خبرونه ته مو زه فريد سيال د عقاب پیکار د تخنیکی چارو په سم په لختر کله کوم د دې سات د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د داخلي رسنیو د راپورونو پر بنسټ هلدي وروسته په بامیانو کې بند امیر تخزی د تګ اجازه نه لري. د افغانستان یو شمېر کورنۍ رسنۍ ونن د طالبانو د امر بالمعروف سرپرست وزیر خالد حنفی هغه څرګندونې شریکې کړې دي چې پکې وایي څوک چې بند امیر ته د ښځو د تګ لپاره اصول نوي جوړ شوي ښځې دې بند ته د تګ اجازه نه لري. ښاغلی حنفی زیاته کړې ښځې په چکر تللی شي خو چکر تلل فرض یا واجب نه دي. د بندیز یوازې په شفاهي ډول د طالب چارواکي په خپلو خبرو کې لګ وقت د طالبانو لاستنیدو وروسته لاشبګم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوي. نجونې له پانتوني زده کړو راګرځول شوي او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په ټولو نه دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی دی. د ازبکستان یو هیئت طالب چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن پر خپل ایک شبکیه ټویټر لیکي د دغه دیرش کسیز هیئت مشري د ازبکستان د تجارت وزارت نومړی مرستیال ناظم خان خالد مرد کوي. دغه اژانس یاده کړې ده چې د دې هیئت د دورځني سفر په ترڅ کې به د افغانستان او ازبکستان د بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا د دواړو لورو ترمنځ خبرې اترې وشي. ازبکستان له طالبانو سره نږدې اړیکې لري خو د نورو هیوادونو په څیر یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان په چارو کې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي تېر کال ویلي وو طالبانو سره تعامل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د اوکراین یو سیمه ایز چارواکی وایي دوه ملکیان د روسیې په نننۍ برید کې وژل شوي دي. د خارکیف د سیمې والي ویلي دا دوه کسان هغه مهال ووژل شول چې د خارکیف په ختیس کې د پلودولی کلی پر یو کافی شاپ توغندی ولګېده. د 2022 کال د فبروري راهیسې له کله چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی دی یو څه مود وروسته پودلولی سیمه روسیه اشغال کړه چې اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې بیرته دا سیمه په 13 سپتمبر میاشت کې ونیوله. او د روزنیز ماموریت پر مهال د دوه اوکراینی الوتکو په ټکر کې درې پیلوټان وژل شوي دي. د اوکراین د تحقیقاتو دولتي ادارې نن ویلي دي چې د ال 9 الوتکې چې د ژیمترو پر فضایي الوتنې کولې پرون ټکر کړی و. د ښار د اوکراین د پلازمېنې کیف لویدیز ته په 140 کیلومتره کې پروت دی چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده په اړه یې پلټنې پیل شوي دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته دا مطالب لرو. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتوي چې افغانان لا له وړاندې ورسره مخامخ و. وړاندې یې په دې اړه درته راپور لرو. دا به هم راسره واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ناروغۍ او چاپیریالي مثبت نمونې د تیر کال پرتله زیات شوي دي. دا چې چاپیریالي مثبت نمونې ستوایي
زموږ په چاپیریال کې هغه د پولیو ویروس عامل شتون ولري چې غیر سمپلګیری کېږي هغه مثبت راشي دوه ته مثبت نمونې ویل کېږي.
په دې اړه چې د پولیو پیښې په افغانستان کې په تېر کال په کوم ولایت کې ډېرې ثبت شوې دي په دې اړه به درته ډېر جزئیات ولرو. دا به هم راسره واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق بیا ویلي دي چې د پولیو د واکسین په تطبیق کې ورسره خلک مرسته نه کوي.
داسې سخت داسې خلک شته چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي.
روسیه ته به هم ورشو چې په پلازمینه مسکو کې نن د بی پلوټ الوتکو د برید لامل په دریو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوې. موږ مطالب هم شته منځ ته وړو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي چې افغانان لا لوړاندې ورسره مخامخ وو. د دغه ماموریت پر وی پاڼه د تیر ورځې په خبره شوې لمبې کې راغلي دي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حل کې مرسته او افغانانو ملاتړ د متحده ایالاتونو یو بیړنۍ نومړی توپ دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو ماموریت په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د خزو په کار د طالبانو د بندیز پریکړې د مرستندوی موسسو هغه ورتیاوي کمې کړي چې زیانمنو افغانانو ته مرستي ورسوي. په دې اعلامیه کې چې تیر ورځ دغه ماموریت په ویپاڼه خبره شوې راغلي، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسۍ هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړي چې افغانان لا لوړاندې ورسره مخ دي. متحده ایالاتو په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاري او سازمان ترمنځ د افغانستان په اړه د عمومي غونډې له پریکړې لیک هرکلی کړی. د طالبانو حکومت تیر کال په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګو چې لامل یې په ډیر شمیر مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړل. د بهرنیو موسسو دغه محدودیت دغه کورنۍ اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې چې لا لوړاندې ژوند په بهرنیو مرستو متکی وو. د جلال آباد ښار اوسیدونکو سمسور چې د واټ په سر د مزدوري په تمه ولاړ دی وایي بیکاری زیاته شوی او که بهرنۍ مرستې لا محدودېږي د دوی ژوند بل سخت او ستونزو سره مخ شي.
دا اوس هم تاسو ګورئ چې چوک ته په صلاح او خلک راځي د مزدوریانو لپاره، داسې څوک نشته چې هغوی د کار لپاره دوی بوزي دوی خپله روزمره هغه مزدوري پیدا کړي. نو که چېرته دا نړیوال پرې مرستې هم بندې کړي دوی بیخي له یو غټ ناورین سره مخامخ شي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي احمد جاوید ازادي راډیو توویل
بے روزگاری زیادہ دا کار نستا خلق بے روزگاری لواجہ حتی خپل اولاد خرسی نو دلتا ورس پا ورس غریبان خیرات خوران زیادتی نو مج سر خپل کومک کوی چی مج دا آغا سختی نووزو.
پر افغانستان دا طالبانو دا بیازلی واکمانی دول پیل روسا پا دی حواد کی بی وزلی و بیکاری تربل هر وقت زیادہ شوی. روان میلادی میاشتې په یو لسمه نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې لوړه کړي. په راپور کې راغلي وو چې د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکي کې له نورو ستونزو سره مخ کېدونکی دی او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د لومړیو میاشتو په څیر به اقتصادي حالت څه ناڅه خراب شي. پر راپور کې راغلی و چې د دې هیواد اقتصاد په اوس وخت کې تر ډیره په دې پورې تړلی چې آیا له افغانانو سره نړیوالې مرستې په یو ځل کمیږي او که د وخت په تیریدو سره به د مرستو کچه کمه شي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له لسو کورنیو نه د خوړو لپاره کافي توکي نه لري او شاوخوا 40 میلیونه وګړي د شپې په لوږه ویده کیږي. ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د اقتصادي ناورین راپورونه ورکړي او ویلي دي کله افغانانو سره مرستې ونه شي نو په دې هیواد کې به انساني ناورین رامنځته شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ناروغۍ او چاپیریالي مثبت نمونې د تیر کال پرتله زیات شوې دي. یاد سازمان د پولیو بیړنۍ کمیټې د شپږ دیرشمې غونډې په وینا کې لیکلي دي چې د تیرې غونډې څخه تر اوسه په ننګرهار ولایت کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د ګوزن یا پولیو ناروغي او د چاپیریالي مثبتو نمونو د زیاتوالي خبر ورکوي. یا سازمان په نړۍ کې د پولیو وایروس د خپرېدو په اړه د بیړنۍ کمیټې د شپږ دیرشمې غونډې په بیانیه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه وویل په افغانستان کې د تیرې غونډې راهیسې د ګوزن یا پولیو وایروس 95 پیښې ثبت شوې چې ټولې د ننګرهار ولایت څخه دي. په بیانیه کې زیاته شوې چې تر دې دمه په افغانستان کې 2 مثبتې چاپیریالي نمونې ثبت شوې چې یو یې په کندهار، یو په بلخ او نورې ټولې د دې هیواد په ختیځ کې لیدل شوې دي. خو د یادې کمیټې د 15 غونډې په بیانیه کې چې د روان میلادي کال د می میاشتې په 12 نیټه د روغتیا نړیوال سازمان په ویبپاڼه خپره شوې وه، په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 0 او د مثبتو چاپیریالي نمونو شمېر 15 لیکل شوي وه. چې د روغتیا نړیوال سازمان په وینا دا په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د پولیو په پیښو کې زیاتوالی ښیي. خو دا چې مثبتې چاپیریالي نمونې څه ته وایي، د کابل ښار د انتني روغتون متخصص ډاکټر فریدالله عمری وایي:
زموږ په چاپیریال کې هغه د پولیو ویروس عامل شتون ولري چې غیر سمپلګیري کېږي، هغه مثبت راشي، دغو ته مثبتې نمونې ویل کېږي. او د دې تر څنګ کله چې په هغه ناحیه کې مثبت نمونې رامنځته کېږي، د دې لپاره واکسین ضرور اړین دی.
نوموړی کورنۍ هڅوي چې خپل ماشومان دې د دې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. په بیانیه کې زیاته شوې چې په کندهار ولایت کې د مثبتې چاپیریالي نمونې کشف د عامې روغتیا لپاره یو اضطراري حالت دی، او په سویلي سیمو کې کور په کور کمپاینونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې، نو ځکه د ناروغۍ د پراخېدو خطر شته. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه وپوښتل، خو وایم یا شرافت زمان د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د پولیو د ماشومانو د ګزند د پیښو له زیاتوالي سره سره د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمېر واکسیناتورانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، خلکو له دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په 28 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند پر ضد د واکسین څلور ورځینی کمپاین چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شوی و، د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېد، او په شپږو نورو ولایتونو لکه بلخ، جوزجان، سمنګان، سرپل، فاریاب او روزګان کې به را روانه دوشنبه پیل شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان د ځواکمن خوځ غورزنګ او شمیر غړو په افغانستان کې هغه څه چې دوی د خوځو هدفي او مرموز و جنې بولی په خبرګون کې اعتراضیه ناست وکړه. دوی چې د جمعې په ورځ په کابل کې د وژل شوی یوټیوبر هورا سعادت د قبر تر څنګ راټول شوی وي، پرته له دې چې کوم اسناد وړاندې کړي، دا وکړه چې افغاني میرمنې د خپل حقونو څخه د محرومیت تر څنګ د طالبانو لوري له سپکاوي، وهلو، ډبولو، ربړونو، زندانی کېدو او مرموز او هدفي وژنو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د هغه څه په وړاندې د افغانستان د ځواکمنو خوځو غورزنګ د غړو اعتراض چې دوی د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د میرمنو مرموز او هدفي وژنې بولي. د دغه حرکت یو شمیر غړو د جمعې په ورځ په کابل کې د ځواني یوټیوبر هورا سعادت چې څو ورځې وړاندې په مرموز ډول وژل شوی وه، قبر ته څیرمه په یوه اعتراضیه غونډه کې دا وکړه چې په تیرو دوو کلونو کې طالبانو د ښځو حقونه تروړلي او افغان میرمنې د طالبانو له لوري له سپکاوي، ربړونې، وهل او ټکولو، زنداني کېدو، د جنسي تیري او د مرموزو او هدفي وژنو سره مخ دي. خو دوی د خپلو دغه ادعاګانو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. که څوم طالبان وړاندې تر دې دغه ډول ادعاګانې رد کړي، خو د ځواکمنو خوځو غورځنګ په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې 18 میرمنې په مرموز ډول وژل شوې. د اعلامیه په ټکو د پخوانی ولسی جرګې غړي شکریا الکوزی، محصل او مدني فعال ډاکټر ګلسر، استاد خاطره، یوټیوبر هورا سعادت، محصل او مدني فعال فاطمه، زینب، سمیا او فروزان صافی، قابله نفیسه بلخی، د خوځو د حقوقو فعال سمرګل، د تیر حکومت کارکونکو ایدی یمال خپل دوه لونو سره، او د پولیسو په خوانی افسر میرمن نگار هغه افغان میرمن دي چې په کابل، کاپیسا او بلخ کې په مرموز ډول وژل شوی. د ځواکمنو خوځو د غورزنګ غړو ادا کړی چې طالبانو دا میرمن هدف ګرځولي، خو نامعلوم وسلواله د دغه پیښو مسول بللی دي. د دغه حرکت یوې غړي حلیمی حکیمی ازادي راډیو ته وویل:
ما با رفتن سری قبری
موږ ته هورا سعادت قبر ته د هغه د کورنۍ سره د غم شریکۍ لپاره لاړو. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې هغه کسان چې د ښځو د هدفي وژنو مسؤلین دي باید سزا ورکړل شي او پرې نښودل شي چې په ښځو ظلم او ستم وشي،
ظلم او ستم قرار بگیرد.
هورا سعادت ځوانه یوټیوب چلوونکې وه چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ په مرموز ډول په کابل کې ووژل شوه. د هغې د کورنۍ غړو تایید کړی چې هورا سعادت په یوه غمجنه پیښه کې وژل شوې، خو د وژنې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانۍ له دغه پیښې سره د تړاو په تور د یوې میرمنې په ګډون د دوه تنو د نیولو خبر هم ورکړی. د ځواکمنو ښځو غورځنګ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غواړي چې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي او پرې نږدي چې افغان میرمنې قرباني شي. په همدې حال کې یو شمیر مېرمنې چې مخکې د طالبانو له لوري بندیانې شوي دا کوي چې په زندان کې شکنجه شوي او په زور ترې اعترافات اخیستل شوي. د دوی له ډلې د روقي صحی په نوم یوې ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو په زندانونو کې میرمنې هیڅ وکیل د بشري حقونو بنسټونو او خپلې کورنۍ ته لاسرسی نه لري او آن له خپل ځانه د دفاع حق نه لري. طالبان هیڅ ډول دلیل نه مني. خزینه زندانیانې وحی ټکوي په مرګ کې ګواښي اجباري اعترافات او ویډیوګانې ترې اخلي او کله چې له زندانه هم خوشي کېږي یوازې ظاهرا آزاد وي خو نور د کور ادرس یې اخیستل کېږي د کورنۍ د غړو شمیره یې اخیستل کېږي او دا کس تر څار لاندې وي
او هم زمان تحت تعقیب است.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه ادعاګانو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو راپور کې ادا کړي و چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واک وروسته د تیر حکومت د غړو په وړاندې لا ته سوه ډېر بشري حقونه نقض کړي چې 213 پکې مرموزي وژنې دي خو طالبانو دا راپور رد کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین جګړې ته تم شو. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن د بیپلوټ الوتکو د برید له امله په دریو هوایي ډګرونو کې الوتنې وځنډول شوې. تر دې وروسته روسي ځواکونو د اوکراین په خارکیف سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر اوکراینی ځواکونو فشار زیات کړی دی. تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې.
د روسیې په پلازمینه مسکو باندې د بیپلوټ الوتکې د برید له امله الوتنې ګډوډې شوې دي. د حمله نن سهار وختي وشوه. د روسي تاس دولتي اژانس ته خبر لمخي د دې حمله له امله د ماسکو په دریو اصلي هوایي ډګرونو شيريمي تووا دموتي دووا او ونوکوف واکي الوتنې د دوه ساعتونو په مخه وځندول شوې. د ماسکو شاروال سرګي سوبينين وای چې یو درون الوتکه د ماسکو د اترينسکي په فضا کې نسکور شوه. د سیمه د کرملن د لویدیس په 50 کیلومتر کې پرته ده. د بی پیلوټ الوتکه د بریټ یو ورس وروسته تر دیو شو چې د روسي لوري د کریمیا اشغال شوی ټاپو وسمو په ګډون د روسي دننه د بی پیلوټ الوتکو بریټونه وشول. د روسي دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د څلور پټ ساتونو په ترڅ کې دریا بیا ډرون الوتکې لمن سوړې دي چې له دې ډلې دوه څلوېشت د کریمیا ټاپو وسمو پر سر وشتلې دي. بل لور ته د روسي ځواکونو د ډسو له امله نن د اوکراین په ختیځ کې دوه ملکیان ووشل شول. د خارکیف والی اولی سینهوبوف وویل چې دا دوه تنه د پودولی په کلی کې چې د خارکیف ختیځ ته پروت دی په یوه کافی شاپ کې وژل شوی دی. وروسته تر دې چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې په ټول اوکراین برید وکړ د پودولی کلی ونیو او دا سیمه په سپتمبر کې بیرته اوکراینی ځواکونو ونیوله. روسي ځواکونو په روسیې ونیو کې د خارکیف د لومړی کرښې د ماتولو هڅې زیاتې کړې دي. اوکراینی ځواکونه وای چې جګړه سخت شوې ده خو لا هم دوی توانې دلی دي چې لومړی کرښه ټینګ کړي.
دا سنگاپور د ټیکنالوژي پانتون څېړونکو د لینزونو لپاره داسې بیټرۍ جوړې کړې دي چې د انسان د سترګو په اوښکو چارجېږي. دا چې څنګه تفصیلي اسمت سروان اور.
نن سبا نه یوازې د سنگار او ښکلا لپاره بلکې د عینکو په ځای د سترګو د نظر لپاره له لینزونو څخه ډیر کار اخیستل کیږي. د لینز د استعمال زیاتېدو سره هم مهاله د هغه جوړونکو کمپنۍ هڅه کوي چې د ټکنالوژۍ په مرسته لا شاو پرمختللي لینزونه جوړ کړي. ځینې ځیرک او سمارټ لینزونه هم جوړ شوي چې له موبایل او نورو الکترونیک وسایلو سره وصل کیږي. څو هغه څه چې د لینز کارونکو ویني د موبایل یا کمپیوټر پر سکرین ښکاره کړي. د نان یانګ د ټکنالوژي په هنتون د الکتریک او الکترونیک انجینیری د پوهنځي د اسیسټانټ استاد لی سیوک هو په مشه د څیړونکو ډلې د سی بیټری اختراع کړي چې له هر راس فلزه کار اخلي. دا بیټری د پخوانی بیټری یو خلاف تاوان نه لري ځکه چې له تجزیه کېدونکو موادو جوړه شوی او پوشه د ګلوکوز دی. دوی دا بیټری په داسې ډول جوړ کړی چې د انسان د سترګو په اوښکو چارجی شي. د دې بیټری پنډوالی تر یو میلی متر کم دی. له همدې امله په هغه کې د انرژي د زیرمه کېدو په اړه شک نشته. څېړونکو د دې اختراع د اسمویلو لپاره له یوې مصنوعي سترګې کار واخیست.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د پروګرام مسؤلین یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازم همکاري نه کوي. دوی وایي له همدې امله ډیر ځلی د سیمې له مخورو او علماو مرسته غواړي. یو شمیر خلک وایي دوی همکاري کوي او خپل ماشومان د ماشومانو د ګزن ناروغي په وړاندې واکسین کړي دي. تفصیل د نرګس مومن په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت کال تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګزن 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله دوی ډیر ځله د سیمې له مخورو او علماو مرسته غواړي.
بلابل دوستون سره مخ کیږو دا سخت داس خلک ست چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي. هیڅ دلیل او منطق نه مني. هلته به موږ له مخاورو کسانو له علماو مرسته
غواړو. ځینو سیمو کې داسې ستونزې چې میندې او پلرونه خپل ناروغ ماشومان نه واکسینوي. حال دا چې ناروغ ماشوم لپاره واکسین ډیر اړین. په ځینو سیمو کې خلک نوي زیږیدلي ماشومان په لومړیو ورځو دومره وخت لپاره له کور نه راو باسي. هغه دودیزو مسایلو په اساس باندې ساو کې داسې خلک هم شته چې هغه د ځینو مذهبي دلایلو په اساس باندې واکسین نه کوي. یو بل عمده ستونزه ماشوم په کور کې نه طبيب اصلاره مورد به ورزي که کور ته راغلی وي راستون سبب نو هغه واکسین نه وي.
یو شمیر واکسیناتوران هم دغه موضوع تاییدوي. وای خلکو ته د دوی د ماشومانو د ژغورلو لپاره ورونه ورټکوي خو څوک یې ورته نه خلاصوي. واکسیناتور حشمت اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
د هر کور ته تکول او د غوی راځي کول د مشکله کار ده. هدا ډیر مشکله خبر ولا مخته ډیرای کورونا ته به ترمیم کوي سید رضا نوازی بیا د غوی راځي کول قانې کول ډیر سخت کار ده.
دا څرګندونه داسې محل دی چې د تیر دوشنبه په ورځ د زمری په دیرشم نیټه د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو چې څلور ورځې دوام درلود. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د پولیو د پروګرام مسؤلین وایي اټکل شوی چې په شپږو نورو ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنګان او روزګان کې دغه واکسین د روان دوشنبه په ورځ د سمبولې په شپږه منیټه پیل شي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې دا واکسین د کمپاین په دې پړاو کې چې په ټول افغانستان کې ترسره کیږي د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکارۍ به څه باندې 11 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. دا ویروس مهم عصبي رشتې زیانمنوي کوم چې په ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګزن لامل ګرځي. خو یو شمیر خلک او د سیمې مخاور وایي دوی په دې برخه کې لازمه همکاري کړي او له نورو هم ورته هیله لري. د کابل ښار د اوومې ناحیې د اتم گذر وکیل محمد رامز عمری ازادي راډیو ته وویل
ما به مردم ابلاغ کردیم
مو خلکو ته د پولیو واکسین ابلاغ کړ چې خلک د پولیو واکسین خپل ماشومان ته تطبیق کړي چې د پولیو له ناروغي په امان کې وي. مو هم خپل او هم د ساتامي کارکونکو چې صحیح ترزي خلکو ته ابلاغ کوي. د مسجد امامان هم د برخه کې مو سره همکاري کوي.
ابلاغ مې
د کابل اوسیدونکو نایده چې تازه تیر اونۍ خپل لور د پولیو ناروغي په وړاندې واکسین کړي وای دا واکسین ډیر مهم دی او باید کورنۍ په وړاندې بې غوري و نه کړي.
پولیو همیشه په اروزایو کې ورکل شي ماشومان ته د دې په خاطر باندې چې موږ ماشومان ورته ضرورت لري. پولیو واکسین ورکول په قصه کې دومره خلک نه وو او ما غوښته چې بعضی اطفال فلج کېدل. دولت نه خواهش لرو چې ډیره پاملرنه ولري د ماشومانو په پیسې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شایما هم وايي واکسیناتورانو سره همکاري کوي. نوموړي وايي باید د واکسین ټیمونه لري پرتو سیمو ته هم ورشي چې ټول ماشومان واکسین شي.
زمنګ ماشومان ته وخت په وخت پولیو واکسینونه کیږي. موږ ډیر خوشاله استو چې زمنګ اولادونه دي نو د فرج نه پامنوسی. ما یو سلور کلن زوی ده او یو می درې کلن لور ده. نو د دې لپاره وخت په ځ واکسین کوم. نو زه متوجی م دې ته منګه د دولت نه دغه تقاضا لرو لری فرتو سیمو د غوی لپاره باید هم واکسین ورسیږي.
خلکو ته د پولیو واکسین په اړه د عامه پوهاوی د پروګرامونو په تړاو مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان و پوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه دی چې په افغانستان کې سخت کال د پولیو ټولې 15 پیښې پاکستان سره په سرحدي ولایتونو ننګرهار کې ثبت شوې دي. دا پیښې د دې ولایت په بټي کوټ، کوټ نازیان، بهسود او دوربابا ولسوالۍ کې په پړه پسې ډول ثبت شوی. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو یا د ماشومانو ګزان پکې محو شوی نه دي.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
اوس با ورشو په سویل کې د طالبانو د لوړز د کور سرپرست وزیر ترګندونو ته چویلې دي تر جمهوری نظام کې د پانتونونو محصلین دا دینی اړخ څخه په جهالت کې ساتل شوې دي. د خبري ندیم په روزګان کې کړې دي، ورزو تفصيلي په راپور کې ورو.
د طالبانو د لوړز د کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم نن روزګان ولایت ته د سفر پر مهال یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د پونتون محصلین د دینی اړخه په جهالت کې ساتل شوی و. نموړی ویل چې دوی اوسمهال کوشش کوي چې د پونتون محصلین د سریز د کړو ترڅنګ په دیني زده کړو هم سمبال کړي، او په خبرې چې اوسمهال په پونتونونو کې ګڼ شمیر دیني علماي په دنده ګمارلې او دا لړۍ لا هم روانه ده.
یو ظلم چې محصلین سره چیر نظام کړی هغه دا و چې زموږ محصلان ورونه په دیني اړخ کې په جهالت کې پریږدي.
شاغلی ندیم د غلطه د خبرو پر مهال د دینیز د کړو د اهمیت ترڅنګ د اسریز د کړو پر اهمیت هم خبري وکړي او خلګي د زده کړو لوري ته واڅول. نموړي ویل چې ورزګان ته د سفر هدف دادی سو د پونتون د ماسلینو او د مدرسې د طالبانو ترمنز واټانرا کم کړي. د جټولو سره سره مولوی ندا محمد ندیم د غلطه د وینا پر مهال د قضایي ارګانونو د فعالیتونو په برخه کې هم خبري وکړي او یو ویل کوم څوک چې غلا کوي باید لاس یې کاته سي او څوک چې نور غیر شرعي عمل تر سره کوي باید شرعي حدود ور باندې جاری سي. شاغلی ندیم دغه سفر او روزګان ولایت پر داسې مهال تر سره کړی دی چې د روزګان د لوړز د کړو په موسسه کې اوس مهال تازه د طالبانو د حکومت ته همدی وکمنې پر مهال باندې د شریعت پونځي هم ورزه پسوي ده، او دغه راز ګڼ شمیر دیني علما هم په دغه پونتون کې په دندګو مرل سوي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالمنان عادل هلمن ولایت د کجکی د ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پریږدم. نن د پاکستان او د افغانستان لوبه ده او ټول مسلمانان ته مهله ده چې خپل اتلان په دواو کې وستا او د افغانستان د لوبډلانو څخه مهله دغه د چې بیا مهله د خاور سره خاور نسی تر بیا د خدای پامان.
السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو څخه مننه کوم چې موږ غوښتل چې رسي موږ د مشکل دی چې د مرستې راشي هغه خلکو ته نور کوي چې مستحقي مسکینان یې هغه خلک یې وړي چې یا په طالبانو کې یا طالبان یې یا غټ مولایانو ملایان یې ټول مرستې د خلکو خپل وړي خپل جیبو ته ورچي خوارو غریب ته نه رسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو کارکون د ټولو ته سلام. من افغانستان کې ژوند کوم، ډېر سختۍ سره مخ یو. موسسي والا یې بل هغه مونږ سره مرسته وکړي. ازادي راډیو کارکون د ټولو ته پیغام دا دی چې هر یو خیری بنسټ هغه موسسي مونږ سره مرسته وکړي. ازادي راډیو بیا هم بیا هم غږ کوم چې زمان غم دیو که دیر دیسی آقا سرم آخیو بحران سرم.
دویمه نیمای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د تاندې څنګه پروګرام لرو. دا پروګرام درته په څو شیبو کې لرو، خو یو یادونه کوم چې موږ د موسیقي پروګرام نوی پیل کړی دی، چې په دې پروګرام کې موږ ساسي په خوخه سندرې خبرو. که غواړئ چې ساسي سندرې په دې پروګرام کې خبرې شي، کولای شئ زموږ په واتس اپ شمېره 00 24 24 24 دا زموږ شمېره ده. خپل پیغامونه راته پرېږدي، موږ ساسي د خوښۍ سندرې پکې خبرو. اوس هم لنډ خبرونه. په بخښنې سره یو خبره باید بیا هم یاد کړم چې په دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ پروګرام لرو. تاندې څنګې نه لرو، نیمه نړۍ ده، خو تر هغې وړاندې ورځو دا خبرونه. د افغانستان د داخلي رسنیو د راپورونو پر بنسټ، له دې وروسته په بامیانو کې بندي امیر څخه زیاده تک اجازه نه لري. د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو نه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر سرپرست وزیر خالد حنفي هغه څرګندونې شریکې کړې دي چې پکې وایي څوک چې بندي امیر ته د ښځو د تک لپاره اصول نه وي جوړ شوي، ښځې دې بند ته د تک اجازه نه لري. ښاغلي حنفي زیاته کړې ده ښځې په چکر تللی شي، خو چکر ته تلل فرض واجب نه دي. دا بندیز یوازې په شفاهي ډول دی، طالب چارواکي په خپلو خبرو کې لګولی دی. د وخت د طالبانو لستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، له پوهنتوني زده کړو راګرځول شوي دي، او د ملګرو ملتونو د ادارې په شمول په دولتي او دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی دی. د ازبکستان یو هیئت طالب چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته رسیدلی دی. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري ژانس نن په خپلې شبکې ټویټر لیکلي دي، دغه دیرش کسیز هیئت مشري د ازبکستان د تجارت وزارت نوموړی مرستیال کوي. دغه اژانس یاده کړې ده د دې هیئت د دورځني سفر په ترڅ کې به د افغانستان او ازبکستان د بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا خبرې اترې وشي. د اوکرين یو سیمه ایز چارواکی وایي دوه ملکیان د روسیې په نننی برید کې وژل شوي دي. د خارکیف د سیمې والي ویلي دي د دوه کسان هغه مهال وژل شول چې د خارکیف په ختیځ کې پر یو کلی کې پر یو کافي شاپ توغندی ولګیده. د 2022 کال د فبروري راهیسې لیکل چې روسیې پر اوکرين یرغل کړی دی. څه موده وروسته د کلی روسیې اشغال کړی و چې اوکرينی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې بیرته 13 سپتمبر میاشت کې نیولی و. او د روزنیز ماموریت پر مهال د دوه اوکراینی الوتکو په ټکر کې درې پیلوټان وژل شوي دي. د اوکراین د تحقیقاتو دولتي ادارې نن وویل چې دوه L-9 الوتکې چې د جیترومیر پر فضایي الوتنې کولې پرون ټکر کړی و. د ښار د اوکراین د پلازمینې کیف لویدیځ ته په 140 کیلومتره کې پروت دی. د چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده په اړه یې پلټنې پیل شوې دي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اینالی سه دختره خود خود دیگه جان خلاص کردم دادم شانه به خاطر مشکلات آشنی نانشنی چطور میکردم؟
دیوی کند میرمنی غاق موابریده چی ویلی لباد اقتصادی حالات سرم مخده. پا افغانستان که دوگ دو جگلو لواجی دیره میرمنی کندی شوی او ماشمان ده پلار لسوری سخه ببرخی دی. دا میرمنی وایی چی دوی لحیت لوری هم مالی ملاتر نلری. پا دوی که یوش میر کندی خزی چی پا دی ورستوی که خپلی دندی للا سور کردی وایی ده سبا او بیگا دوده تا حیرانی دی. پا خبره ده جمهوریت لسقوط مخ که خپلا پا بیلا بیلو زاینو که کار کبود. او ده کورنه اقتصادی ستونزه حل کبولی. خوز چی طول لاری ورباندی بندی شوی دی دوی او یتی ماشمان لبیش میر ستونزو سر مخ دی. بسیره اول امداسی کندو میرمنو سخده. هغا وایی
سه دختره خود خود دادم شانه به خاطر مشکلات آشنی نانشنی چطور میکردم؟
درې وړې وړې لونې مې ورکړې، واده مې کړې، د ستونزو له وجې ډوډۍ نه اوبه نه څه مې کړې وې. خپلوانو کې مې واده کړې، اوس مې یوه کوچنۍ لور چې له پلار څخه یو کله نه پاتې وه راسره ده. زامن مې له مستري سره شاګردان کړي، سهار ځي ماښام راځي، د اونۍ 200 روپۍ هغو ته ورکوي.
هفتې 200 روپۍ برسو امید.
د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوال مرستې بندې شوې. میرمنې هم په ډیری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکي ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کونډو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا یو زموږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی. چې زه درته وایم، میړه یې په پخواني نظام کې و، په مغو نظام کې شهید شوله. بیا یې د میړه یې پلار هم یو ورور و، بېرته د دې خاوند هم یو ورور دی، او هغه خو شهید شوله. د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لیران پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده، بیا یې دولت خو هغو ته معاش ورکوله، که نه تقاوت یې لرله، نورې مرستې به یې هم ورڅخه کړلې. نو تر څو چې نظام سقوط شوی دی، دا بیچاره حتی گدایی ته احتیاج شوی دی، چې گدایی وکال مخکې به په کابل کې کور واسېدي، دو ځوانه کډه تللې د اطراف ته، ځکه چې دلته کومه کرایه او کوم ژوند چې د ښار دی هغه یې نه شوی کړلی. نو دا مجبوره شوه بیچاره چې هلته تللې ده، اولادونه یې در بدر، ژوند ډېر سخت دی. یو خپل همسایه د هغه مې د سترګو لیدلی حال دی چې هغه بیچاره موسسو دپاره به یې بعضې کالي شوان به چې ګنډل، هغه په موسسو کې کار کړی. اوس کل تر کله چې دغه کارونه بند شوي دي، هغه بیچارهګان خپله یوه مړی حلاله روزي نه شي پیدا کولی. کوم کومکونه چې د خارج د طرف نه افغانستان کونډو یتیمانو ته رسي او بې وزله خلکو ته رسي، هغه ټول دی په خپلو مبینو کې تقسیموي. دغه زه د دو صحنې زه شاهده یم او شاهدي ورکوم چې کوم کارتونه چې د کومک دپاره رسي په هغو باندې غذایي مواد ورکوي، هغه ټول کارتونه هغه څوک خلي چې دی خپله پیژني چې هېڅ مستحق نه دي. تو په هغو کې په سلو فیصدو کې یې په هغو کې څلوېښت فیصده مستحق ته ورکوي، شپېته فیصده غیر مستحق ته ورکوي. په یوه کور کې درې کارته، مثلا لور او ورور او مور او دو خپلو ځانو ته درې درې کارته جوړ کړي دي چې هغه خلک هېڅ مستحق نه دي. هغه ټول څوک په خارج کې، څوک په داخل کې، خو د یوې لیارې نه خپل هغه پیدا کوی شي، خپله هغه روزي پیدا کوی شي. هغه خلک چې مستحق دي، هغه در په در تاویږي، خیرات ټولوي. خاص کو دی بیوی چې موږ کومک کوو، موږ غوښتلو ته هېڅ کومک نشته دی، خو خلکو سره هېڅ شی نشته دي. زه په خپله دو صحنه شاهده یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسې ویشي، اوس چې مواد په هغو باندې ورکوي، هغه د خپل اشخاصو ته کوم چې دی پیژني، خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه بېرته خرڅوي. افغانستان اوسنی وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا د کونډو یتیمانو دپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې دپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري. خصوصا د تېر نظام کونډو یتیمانو ټول په ډېر بد حالت کې دي.
په کاري چاپېریال کې له ګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې میرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یو مړې ډوډۍ وګټي. په کابل کې یوه میرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي وایي،
دلته د منګه د چمدی څاغه مکتب د خصوصي مکتب د مور را پکې استاد ده. نو وای کونډه راغلی و ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پاکاري راکې، زی پاکاري کوم جام جوړي کوم بیغم. مدیر ته لوز خو په دې کم پیسې به درکمه یار، چې هر څومره کم پیسې راکې، 200 راکې، 300 راکې، 400 راکې، زه له صبر زم تر بیګا پورې بدلته پاکاري کوم، خو ته ما ته مقصد پیسې راکې. نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې د ډېر حالت خراب و. نو یوه د سینه د پزرها او د امدا سکونډي امدا سي به وسه وا یو بل خزه د چا غم د امدا سي وای مونږه شپې شپې به ډوډۍ یو ورځې د غرمې ډوډۍ نه لرو، چې وی خورو خوراک ته چا نه لرو، حتی په شپو په ورځ وځو بګیم. د ما شومان وګدې د بیا وای لار سنی مش په د کورو دروازې وټکو کچا چیرا کړم رحم یو کوي چې روډه راکړه، مقصد پیاز هر شي چې ورسره خرو او کچاره نکړه رحم یو نه کوي، بس ما د سوري وږي پاتې ډېر کندي دي، ډېر یتیمان دي، ډېر بے وسه خلک دي، ډېر غریبان دي. دلته دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده، ډېر د خلکو وضعیت فلان خراب ده.
افغان لیکوال او ژورنالیست واګما صادق وایي کچېری کونډې ښځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي، نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونو ته لاس ورته کړي چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کندو خزو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی. یو خدای چې ډیر فیصدی د غوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه غوی ته راوړي. د بلې خوانه ډېرې کندې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي، یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر خزو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګیدلې، خارجي کومکونه هم نشته، نو په دې حالت کې فکر وکړي چې یو کورنۍ سره رقم خپل ژوند مخکې تويسي، دوی توان د دین نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي، چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومان ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډیر دردونکي دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي، بیا هم قربانیان ښځې دي. ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي، امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې په هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکي لیما بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډه، هغوی ټولې وزګار شوې، اوس په ډیره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه خدسینه خیاطانه چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کاري ورته کاو په بیلابیلو برخو کې پرختونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل، د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزی او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزی لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست میاست وسولې چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوی دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطانې چې اوس بیکاره سوی دي چې مونږ یې وینو یا هم سترینا گاهی لرمه، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه خزینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیا باندې په ډیره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي. به خصوص د خزینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیا باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. ل یو خوا خزینه ل اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې ل بل لوري نه هغه خزي چې دوی به سرپرست دي، کونډې دي، هم د کورونو مسولیت ورتر غاړي ده، په کور کې مایوبین دي یا هم مالولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چوي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولید چې ریاست سرسبزی کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار کنډي ورته، نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده. خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کومو ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېل شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړی دا کاغه د نارینه د خزینه د کمشر د کشر د کا رعی د کرایات د ټول ته ځانګړي حقوق معرفي کړي. لدی جملې څخه یو د کندو او د بیوازله خلکو د یتیمانو د حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې کاغه هر نظامی چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشرکای په غو باندې حق ده چې کوندو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بیوزله خلکو ته توجه کوي. دا دوی دنده جوړي یم دا رقم د ملت دی وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې گاوان کې خار کې خپل منطقي کې اولو کې منطقي کې نه لري می تخبر وسه پوره د هغو کوندو او د هغو بیوزلو کورنۍ مخصوصا هغه کوندې چې د کور سرپرستانی دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي له لاس ور کړی دي، سرپرستان له لاس ور کړی، خاوند له لاس ور کړی او یتیمان ورته په غاړه دي او کورنۍ ورته په غاړه ده، غوتا مرسته کول، هغو سره کومک کول، هغو سره دی غلس نیوی کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو بلکې د انسانیت وجیبه ده. د انسانانو دا ټولو وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاس ونیسي. دغه وجه د الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوي لاس نیوي کوي تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مور کوي بلکې په نیکی کې لاس ور کوي خو کارو کې همدا رقم یو بل ته وای چې ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك تاسو وای دغه د دنیا نصیب خپل مهره وي او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو له نور سره نیکی وکي مخصوصا هغه یتیمان هغه بیوزله خلک هغه کونډه په دې شرایطو کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده او نور د نفقه او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري نو دلته د ټولو دند جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکي دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکي او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی ته محتاجین خلاصي
استاد کفسر وای کچری د کندو خزو او یتیمانو ستونزې حل نشي امکان لري چې دوی ګناه ته مخ کړي
خدای مکه کداسه ونسی نو دوی به مجبورې ګناه ته بل مخ کوي او د ګناه لاره نه به دوی خپل ژوند تضمین کوي نو دې لپاره چې لدینه مخنیوي وسی د ټولو دنده د هم د نظام او هم د رعایت دنده د وظیفه د مسؤلیت ده چې دی یو بل لاس نیوي وکي تر دوی چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل شي لدغه وجه نه د یتیمانو او د کندو بارکه اسلام ځانګړي توجه کړي د پیغمبر نبی صلی الله علیه و آله و سلم په سیرت کې راځي چې کله هغه د ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه و د فتن وحی په نازل اسوا کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای ته خدای نه زای کی ځکه وای ته کند لاس نیوي کی ته د یتیمانو دی بیوزله خلکو لاس نیوي کی همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علی صلاتو و سلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای التم وای وای هغه کس چې لاس نیوي کی او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي ل کندو یتیمانو سره هغه به خدای کله هم خوار نه کی نو د موږ مسؤلیت ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده راته امر ده د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغه کورنوی چې سرپرستان نه لري د غو لاس نیوي وکو او دا د موږ اخلاقی دینی ملی او هر اړخیزه وظیفه ده والله به دې پختنه مونږ نه کوي نو ځکه الله جل جلاله مونږ ته امر کړی ده چې تاسو لاس نیوي وکړئ د یتیمانو مستضعفینو او د هغو کسانو چې غودي بي وزله دي بي سرپرست دي د هغو لاس نیوي دي وسی او دا د مونږ تاسو ټولو دنده جوړیږي
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤل سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابر کړي
دا چې بیکاری یو نړیوال ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشار لپاره د کار زمینه مساعده کړي چې په دې لړ کې د کندو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فنی حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دوو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي ترڅو اړمنې کونډې او بیوزله او بی سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره خپل اولاد لپاره حلال نفقه لاسته راوړي نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توصیه ورکړي لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې ترڅو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي همدارنګه د بیکاری پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمينه مساعده وي چې موږ عملا اوس د کندو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت د خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمينه برابره کړي له حقیقت څخه لري ده کوم کار چیرې څه وخت نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کندو ښځو د ژوند هوسنۍ حالت راته وایي مېرمنې
نظامی په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. رازو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، اکثریت میرمنې بدن د سولې خو په دوی کې کونډې خځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د راډیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د میرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو اسختارینه او وشت مکترین شرایط دی ایتصار تیری وی و اگر دیر مشکل چه دیر فشار چه دی پا غمیرمونو دی چه تاسی یادوانه وکره چه غی کندی دیرن دیگی وارو وارو مشمان ورده غالی دی یا هیچ چوکی پا کور که نشته دی در با دیر سخت نورین منستر آوری من فید دو چه در با اپتولنه که چم را بدبختی منستر آوری چه حقا دی سیهی مسائلو نه دی هر لحاظ دست که پا مجموع که فکر پی وکو به هر لحاظ د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو د حکومتونو د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند یو قدرت ته رسېد، خو مسؤلیت کوم دغه دی چې د خپلو وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي پکې، د دو هغه زیاتره برخه میرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بېنارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات که ده کور نارینه ده باینه چی یا کور که میرمن پاتیکی ها بود دیره سخته ده لگه دیره سخته او ده دیر غط خطرونه مایستر رو لشی چه ده حسن مو تاسوینو ده بگدایی بانده ناستی دی ده هزار مرزو بانده گرفتاره دی ده کورونه و تلینه شی.
بله،
نو زه خپل دو شنه ډیره نارامه یم.
بله میرمن نظامی، موږ د طالبان د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسول کسانو سره خبري وکړي. دوی وایي چې موږ میرمن او ته د کار زمينه برابر کړې ده او له دې وروسته هم هلې ځلې کوي چې دوی ته د کار زمينه برابر کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت به دا کار کوي. تاسو څه وایي؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که څه خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعال کړي دي یا هغه میرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کاوه، فو مارکیټونه یا دوکانونه یې لرل، هغه فعال دي؟ که فعال دي، کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم عواید د دې حداقل د منلو وړ عواید دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوس هم د شکایتونو اورو او میرمنې سختې په ستونزو کې دي. خیاط ده یو څه آماده کیوی وی خپل دکانونو ته یا مغازو ته، خو که خریدار نشته دی، بازار نشته دی. پیوه نمایشگاه خونه که چیوه نمایشگاه دایری پوگو که میرمون خپل تو که فروش تاری استلی وی یا نمایش تاری استلی وی ده خو اغا نشو، ده خو لیر حل نشو. لچه مگوی چه و علاقه دغه دینن دیت ده زمینه مساعده ده که دیدس شیخهی هغه وقت بوده اغا شای ثبوت بود، هغه وقت بوده شای چه که څوک ډاکټرانه وي ډاکټرانه به خپلې وظیفې ته تللی، که معلمینه وي معلمینه به تللی، که مامورینه وي مامورینه به تللی، که کارګرې وي کارګرې به تللی. که دی خپلو وظیفو ته تللی بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه موجوده ده، یو معاش اخیستلی شي. تش په خبرو خو نه کې، تاسو وینئ د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې وي چې انا په فشار لاندې دي، یوه ورځ یې کار ته پرېږدي، یوه ورځ یې نه پرېږدي، یوه ورځ مکتب نه ګرځي، یوه ورځ یې پوهنتون نه ګرځي. بیا بېرته وایي چې موږ زمینه ورته مسایله کړي. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې وي چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي.
بله،
نو دا خو ځان ته به قناعت ورکوي، اما دې خو ولس ته او نړۍ ته خو په دو مسایلو قناعت نه شو ورکولی.
بله، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړې دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي؟
تجربه چې موږ په تېر وخت کې یا په تېره دوره د طالبانو کې لرله، تو دو قیتو فقط دو میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله. ناستې وې خیاطۍ یې کړې، ناستې وې خلکو مړې پخولې، ناستې وې چې یو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې.
نوري هیڅ هیڅ نو د روزمره کدی ته کوم کار کومه حیاتی یا کومه پاکاری او شی ور برابر شي مخ ته به ولاړ شي کنه بیچارهګان به یو ورځ ډوډۍ لري ولس ورځ به وږي پروت وي که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کړه بل ضرورت ورته پیدا کی دغه پیسې د کومه کار دی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا زما په تصور باندې چې دی فقط یو ان مړی و چې ډوډۍ پیدا کړه شخصی کارونه وکړه چې مثلا تا کوم پوره نه وره ولې ما کومه تکا وره ولې یو څه په جوړ کړی نور خو زه دی بیچارهګان هیڅ لاره نلری ټول لاره په دې تړلې دي
ډیر زیات مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ په دې لچا ورځ د ټول افغان میرمنو په تیر بیا د کندو خزو ستونزې حل سي
ان شاء الله
درنو دوستان د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یو لوی برخه بند شو لبلې خو د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسب خوړو ته لاسرسي نه لري په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو مونږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یو حده د الکیدلو لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو مونږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 41 شپږ سوه یو دا ونننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري
پا بلتون تمرا غم جن یا غم جن یا ما چه حد نلری ستا پا بلتون تمرا غم جن غم جن یا ما چه حد نلری پا غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چه حد نلری پا غم جن زڑتا سی خوگمن خوگمن یا ما چه حدن نری ستا پا بلتون دوم رغم جن بکر غیرنو وزغنو کر خوبی لیارا بکر غیرنو وزغنو یا وطن یا ما چه حد نلری څومره ذلیل په خپل وطن وطن یما چې حد نه لري په غم جن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یما چې حد نه لري ستا په بیلتون دومره غمجن خاموش ملک او مولا د پختنو په قتل یم خاموش ملک او مولا د پختنو په قتل یم خاموش ملک او مولا